السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. لوګر کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له تېرې ورځې د سیلاب د راوتو له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او دیرس نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر منصور مجاهد خبریالانو ته ویلي چې سیلابونو په خوښۍ ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. نوموړي ویلي چې دغلته شاوخوا 3000 کورونه بشپړ او یعنی ویجاړ شوي دي او زرګونه جریب ځمکه هم خرابه شوې ده. د پټکو 2000 څاروي هم له منځه تللي دي. د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو نه هم د سیلابونو راپورونه راغلي چې جزئیات په دې خبرونه کې اوري. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د پنشیر او اندرابونو لپاره نوی عمومي پوځي مسؤل ټاکلی دی. په هغه فرمان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله اخونزاده له قوله خپور کړی راغلی چې ملا عبدالقیوم ذاکر د دې دندې لپاره نوی مسؤل ګماري. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال وو او د طالبانو په لیکو کې د یو جنگي قومندان په توګه مشهور دی. طالبانو وروسته تر دې نوموړی په دې دنده وګمارو چې پنچیر او اندراب لپاره د مقاومت په نوم جبهه ادا کړي چې دغلته یې څلوېښت وسلوال طالبان اسیران کړي او بیرته یې خوشي کړي دي. طالبانو بیا هغه مهال د دغه ادعا په اړه څه ونه ویل خو وروسته بیا وویل چې په پنچیر او اندراب کې د دوی کسان نه دي نیول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال افغانستان کې 20 میلیونه کسانو ته بشري مرسته رسولې ده. دغه سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مرسته د ځینو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، برازیل او جاپان په همکارۍ په ټول افغانستان کې اړمنو کسانو ته رسیدلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي قیس احمد په افغانستان کې د وروستیو سیلاب ځپلو لپاره په استرالیا کې د مرستو راټولولو خبر ورکړی دی. قیس احمد په خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي د اګست په 22مه استرالیا ته ځي او هلته سیلاب ځپلو افغانانو ته د مرستو خیمه دروي. د نوموړي ویلي چې دا خیمه به د اګست تر 28مې ولاړوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلدانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انتونیو ګوتریچ په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همداراز ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراین غلدانو د لیږد څارنه کوي. نوموړي د دې ګام هرکلی کړی دی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې اوري. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. لوګر کې د سری میاشتې ویان وایي
په سیمه کې د لوګر د میخو ادارې مسؤل او خپله والي پلانو پیژانونه رسولي دي او خپله هڅه کوي دغه زیانمن شو کورونو
کومک. افغانستان کې د نرس قابلو کموالي ته اندېښنې زیاتې شوي.
که چیرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي شاید موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګ ولایت فرهنګیان بیا د تاریخي ځایونو د جوړولو غوښتنه کوي.
ټول سیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وختای دی او هم ډیر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسي وګړي او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې په دې هره چې نیکمرغه ورځ مو تیر کړی وي. دغه خبری مجلې د سر موضوع ته راځو. په 13-14 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بیا هم سیلاونه راوتلي چې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو تر اوسه په ټول افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دي شریکې کړي خو وروستیو سیلابونو د نورو ولسوالیو او ولایتونو په څیر د لوګر خوښۍ ولسوالۍ ډېره زیانمنه کړې ده. دا چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو وضعیت څه ډول دی او نن یې چارواکو په اړه څه ویلي تفصیل یې په دې راپور کې.
د سیلابونو له امله د خپل کور د ویجاړېدو او بد وضعیت کیسه کوي. د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي نجیب وایي سیلابونو یې ټوله هستي له منځه وړي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
مردم تباه شول، خوشي از این طرف تپته وت،
خلک تباه شول، خوښۍ کې زخت زیات سیلاب راغلی، هر څه له منځه ولاړل. زمکی کورونا تخریب شول. بارانون هم شدیدن دوام لري.
باران هم شدید ادامه دارد.
د لوګر ولایت لپاره د طالبانو د والی ویاند عمر منصور نن ازادي راډیو ته ویلي خلکو ته په دغه سیلابونو کې درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن آنان اطفال می باشند.
نږدې 40 کسان شهیدان شوي چې 2 تنه یې ماشومان دي او 2 میرمنې هم په مړو شویو کې شامل دي. شاوخوا 3000 کورونه په بشپړ یا هم قسمي ډول تخریب شوي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوي او تقریبا 2000 څاروي هم وژل شوي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي بیا وایي له پرون راهیسې په 5 ولایتونو لوګر، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان کې سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه شاوخوا 200 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په استولې ویډیو کې ویلي د سیلابونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه سوي او دوی هڅه کوي مرستې ورورسوي.
هیوادوال چې په دغه ځای کې څونه کورونه وه بې ځایه سوي دي او موږ کوښښ وکړي چې د هلیکپټر د لارې څخه ماښام مو دغه کورونه د خلک وژغورو، خو الحمدلله هغه وژغورل سوله، بلې ساحې ته انتقال سوله چې سلافاته وه چې هغه اوس خالیږي. غواړو چې هلته دوی ته یو کمپ ترتیب کړو.
که څه هم ښاغلي مسلم وویل چې هېڅوک په دې پیښو کې نه دي وژل سوي، خو د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي یوازې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. د لوګر ولایت اوسېدونکي سمیع الله مصباح ازادي راډیو ته وویل
50 نفر پورې یا 50 څخه یو څه زیات تر اوسه پورې راوستل شوي چې دا مړه دي او زخمیان هم دغه داوی واچو په شاوخوا کې دي.
له لوګر ولایت څخه پر خپل رسنیو ته سیلابونو له امله د وژل شوي ماشومان او زړه بوګنونکي عکسونه زیات لاس پلاس کیږي چې اکثریت افغانان ورسره د خواخوږۍ پیغامونه خبر کړي دي. اخوا په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رایت ازادي راډیو ته تایید کړه چې سیلابونو د دغه ولایت په نرخ سیدآباد، دایمیرداد او چاک ولسوالۍ کې راوتلي دي چې یو کس یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي په چاک ولسوالۍ کې 40 کورونه، سیدآباد کې 15، دایمیردادو کې 12 کورونه تخریب شوي دي او دغه راز په نرخ ولسوالۍ کې سلګونه جریبه ځمکه تخریب شوي دي. وړاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد له 14 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې او د سیلابونو د راوتلو احتمال زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندویو بنسټونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونو خلک زیانمن کړي. تر ټولو ډیر زیان د لوګر په خوښۍ ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتی. هلته خبر شوی انځورونه ښیي چې د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ څو کلي چې په درې کې پراته دي په سیلونو کې ډوب شوي دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو لخوا د سرې میاشتې له ویان خانولي احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د لوګر کومه سیمه وروستیو سیلابونو ډیره زیانمنه کړې.
په لوګر کې خوښۍ ولسوالۍ کې شاوخوا چې موږ تللي وو 500 زیات کورونه په کلي ډول خراب شوي دي او تقریبا د جزي چې دي ورته دومره نور هم خراب شوي دي. په لوګر ولایت د افغاني سیمې کې ټولنې کارمندان او رضاکاران هڅه کوي سیمې زیانمن شوو خلکو ته پاکې اوبه او وچه ډوډۍ تقسیموي او اوس په سیمه کې دي خپله دغه د سیمې زیانمن شوو کورونو وګړي چې
خوښۍ ولسوالۍ او د لوګر په نورو سیمو کې پخوا هم سیلاوونه راتلل. دغه پرونی یا د تېرې شپې سیلاو ولې دومره خطرناک سو؟
دلته ویلی شم چې تېره ورځ په لوګر کې د سختو سیلابونو له امله ډېر خلکو ته زیانونه رسېدلي دي او خپله تېز باران له امله او د ډېرو سیلابونو له امله سیمه کې ډېر زیان اړولی ده. دغه رنګ او مرکز پلی عالم کې په اسارت په کلي کې په محمد اغې ولسوالۍ عبارت یم ډېر ابتدایي معلومات د خپلو رضاکارانو نه اخیستلی وه. ډېر تلفات یې اړولي.
ډېر کورونه تاسو وویل چې وران سوي دي، اتمن د خلکو غلې دانې هم ضایع سوي دي، د خټو د اوبو لاندې سوي دي. سره میاست څه پلان لري چې دغو خلکو سره په راتلونکي کې څه ډول کومکونه وکړي؟ آیا تاسو پوره منابع لري په لوګر کې یا له کابل درغواړې یا له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړئ؟ مهرباني.
د افغانستان ټولنې د لوګر ولایت څنګه خپل د افغانستان ټولنې عمومي ریاست ته خبر ورکړه او هغوی سره دا ټول جزئیات شریک کړل. انشاءالله په آینده کې خپل د مرکز کوم کوپونه د مرکز بره دی او ټول وزارتونه مرکز وخت وخت ورکړل او مرکز ته راځه چې له عمومي رئیس جناب ما د افغانستان عمومي پرستایم مولیک مجول حق خالص نو معلومات وخت نو معلومات نظام څه وخت نو ان شاء الله په خوخي ولسمه او لوګر ته جنمشو کورونو استعمال مرکز
امازان صاحب ورستی پختنه نړیوال مؤسسه د ملګرو ملتونو مؤسسه درغلی سیمته هلی ځلې کوي
په سیمه کې د لوګر د سیفو ادارې مسول او خپلوالي لانو سیمته ځانونه رسول دي او خپل هڅه کوي نور خیریه بنسټونه من شاید تاسو کې راځو د ځان من شو کورونو استبا او کوم
په لوګر کې د سری میاشتې ویان خانولی احمد زای و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږي خو تر لنډې خبرتیا وروسته
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو
له جنوبی ولایت روزګان نه هم د سیلابونو تازه راپورونه را رسیدلی دي. د غلطه چارواکي وایي چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر د سر او زیان د سر او مال زیان اړولې دی. د سر د زیان په اړه تر اوسه کره معلومات نشته خو یوازې د څو کسانو د ټپي کېدو ویل شوي خو د مالی زیان په اړه ویل کېږي چې دغه سیلابونو لسګونه کورونه وران کړي دي او دغه راځي ډیره کرنیزه ځمکه نړولې ده. دا چې جزئیات څه دي تفصیل به زموږ د خبريال پراپور کې وورو.
طالب چارواکی وای دغه سیلابونه تیر شپه د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې راوتلې دي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. دغه ولایت د والی ویان مولوی ولی جان پوهنیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز ترینکوټ شار اړوند د لوړ سرخوم په سیمه کې تیر شپه سیلابونو 150 کورونه او په خاص روزګان ولسوالۍ کې 200 کورونه سیلابونو تخریب کړي دي.
د خاص روزګان ولسوالۍ د وپران په سیمه کې 100 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي. همدغه رنګ هم د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د سیدانو په کلي کې 10 کورونه تخریب کړي او نړولې دي. او د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د ګرماو پل، د پراموس پل او د خجوزو پل او د ادیزو پل او همدغه رنګ د شیخانو پل دا په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي. او دغه رقم د مرکز ترینکوټ د لوړ سرخوم په علاقه کې 150 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي.
په هنیار زیاتوی چې په چوراول سوالي کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیان نه اړولې خو ای تر اوسه پورې په اړه دقیق معلومات نشته. بلخوا پر میدان اوردګ ولایت واکمن طالبان هم خبر ورکوي چې د غلطه تیر شپه سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه رسولې دي. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سیفولا راید نن ازادي راډیو ته ویلي چې یادو سیلابونو دغه ولایت په نرخ سیدآباد، دایمرداد او چاکول سوالي کې راوتلې دي چې یو کاسه ټپي کړي دي. نموړی وای په چاکول سوالي کې 30 کورونه، په سیدآباد کې 15 کورونه او په دایمرداد ولسوالي کې 12 کورونه تخریب کړي دي. او دغه راز د نرخ ولسوالي په ګډون په یادو ولسوالي کې سلګونه جریب مزکی هم تخریب کړي دي.
پیګا میدان وردګ ولایت کې یو ځل بیا ډیر شدید سیلابونه راووتل چې د امیرداد ولسوالۍ، چاک ولسوالۍ، سیدآباد ولسوالۍ سربېره مرکز او نرخ ولسوالۍ هم ځینې سیمې لاندې کړې وي چې په هغه کې د امیرداد ولسوالۍ کې شاوخوا 12 کورونه هغه تخریب کړي دي. په چاک ولسوالۍ کې 30 کورونه شاوخوا تخریب کړي دي. 15 کورونه شاوخوا په سیدآباد ولسوالۍ کې تازه بیا تخریب شوی دي. فصلونه، حاصلات زمکې د بیخي ډېر تخریب کړي دي. کندار عمومي لاره بنده وه چې نن سهار خلاصه شوله.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو لکه لوګر، غزني، ننګرهار او دغه راز نورستان څخه هم د سیلابونو د راوتو راپورونه ورکول سوي دي چې پر مهال یې خلکو ته ګاڼو مالي او ځاني زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم د افغان محصلانو یو ستونزه یو شمیر افغان محصلین چې په بیلابیلو برخو کې د هند بورسی لري وایي د سیاسي بدلونونو له امله زده کړې ترې پاتې دي. یو شمیر نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنې کړې وې هم د هند ویزو په تمه دي او وایي چې د ویزو د نتر لاس کولو لپاره یې ذکرې پاتې دي. اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته په افغانستان کې بیرته خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین ترې د ویزو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساینس او ټیکنالوژي برحاله محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
سقوط یو ونې مخکې افغانستان ته راغلی یم. د همغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې ایکسپایر شوې. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
اسحاق صفای بیا د هند د ګوا پوهنتون محصل دی چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هېواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. دوه زره یا تقریبا دوه نیم زره شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همصنفیان چې وو هغه هلته فارغ شو. اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل.
څو ځلې موږ سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحال محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي ته رسیدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیات وړیا بورسې افغان محصلینو ته ورکوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
اوس هم د سیمې یوه موضوع، البانیا دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، دغو کسانو هڅه کوله چې د دې هیواد په مرکز کې یو نظامی کارخانې ته ننوځي. البانیا د ناټو په چوکاټ کې هغه هیواد دی چې په اوکراین د روسیې جګړه هم غندلې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیري هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرامش کارخانې د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرامش کارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بې حسه کوونکي سپرې وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی ایم زی څلیرویشت، یو روسي ښځه ایس ټی درودیرش او یو اوکراینی سړی ایف ای 15 یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې درې سره کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیس ویلي د دې پیښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانې په 1920 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1990 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته د کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پر ځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په 6 ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا پخوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراین د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلې دی او همدارز یې پر مسکو د اروپای ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
لخبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د قابلیت د ټولنې یو شمیر غړي اندېښمن دي چې ممکن افغانستان په نږدې راتلونکو کې د قابلیت له کمښت سره مخامخ شي. خو اوس راځو دې ته چې په میدان وردګو کې شپږ اویا تاریخي سیمې چې د اطلاعات او کلتور ریاست سره هم سب دي د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې دغلته دغه خطر شته، خو وایي دوی له وړاندې لاس په کار شوي او پر داسې پلانونو لګیا دي چې له مخې دغه سیمې وژغوري. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي. فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار، نرخ، جلری، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوې، او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي. ځکه چې
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي، نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیر دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ او یا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړې لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیري قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي، حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو له کبله په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو وار بیا داسې اندېښنې شته چې د زیګون پر مهال د میندو مړینې ډېرې شوې. که څه هم په دې اړه ښکارا ارقام نشته، خو روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان د دوی پټکو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار اسمت څاروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایه مشره او د مور او شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړې هیلې غرشین پوښتلې ده.
د کومه سروې چې په 2000 کال کې شوې وه د میندو مړینې 418 په 100000 او ژوندیو ولادتونو کې وه، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوې وه. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي. لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو. منګه پوخا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت غي پروګرام لره چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي؟ د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام و او مونږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډېر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 1000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه وو، ولې اوس هم ډېر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 سن فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې ایښی دی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر دمه د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یو لسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 150 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي، او تحصیلات عالی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دی، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی مؤسسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت د غلرو د برخې لرو.
هیلې غرشین و چې له ازادي رادیو سره یې د نرس قابلو د کموالی او په دې اړه د شتاندېښنو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په خبرونو او راپورونو نظر راته راکړئ، مونږ به تاسو د نظرونه خبرو. اوس هم ور رسیدي د همداسې زینو پیغامونو خبرېدو ته، وروسته بیا دری خبری مجلله یاد ما باسي.
زبا خوری د پکتیکا ولایت د ګوملونو سوالی له در سره په تماس کې هم ګوملونو سوالی د راقدې سیلابونو له وجې نه سخت ځپل شوې ده. د اسلامي امارات له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګوملونو سوالی ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندړ ولسوالۍ چې خبرې کوم، ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو، د لابزبولو د ستیا له بیا کومک کوو.
بلې، السلام علیکم روجانه جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخره نه شدید بارانونه شوي دي، او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي، او مونږ ته باید چې د دولتي مرکز نه مونږ دا غوښتنه ده چې مونږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زمونږ مشکلات باید چې حل شي مرکزي ادارو نه مونږ دا غوښتنه ده. وروره
وروره، دغه د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا وروره ډېره وچه ده، په 300-400 متره خلک ګرمي وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولې غم جو خړسی.
وحدت پال نورستان خبر کوم. نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه مونږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په وامال ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي، او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده، او مواصلاتي پوله هم وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي، او په زمن کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه